دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبې زیارت راز او د 2019 کال د نومبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځي مشر په اړه عدالتي اورېدنه، په پاکستان کې د وکیلانو هرتال، په خیبر پښتونخوا کې د لژکیو حالات او د نقیب الله مسعود د وژنې پر مقدمې سربیره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خطر څو وړاندې واروکو فرخنده اسد ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې.
د پاکستان سپریم کورټ د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو مقدمه اوریدنه نن بیا پیل کړي. د پاکستان بار کونسل اعلان کړی دی چې نن به د حکومت تغیر آئینی فیصلو خلاف په اسلام آباد کې سپریم کورټ ودانۍ مخ ته احتجاج کوي او د عراق په نجف ښار کې د حکومت ضد مظاهره چیانو د ایران کونسلګری ته اور اچولې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو مقدمه اوریدنه نن سهار بیا پیل کړه. تیر ورځ دغه اوریدنه ځنډولې وه. تمه ده نن به سپریم کورټ دغه کیس فیصله واوروي. د قمر باجوا د کار موده سبا پای ته رسیږي، خو که سپریم کورټ له 29 نومبر مخکې د کیس فیصله د په حق کې ورکړه نو نوموړی به خپل کار ته دوام ورکولی شي. نن به حکومت په سپریم کورټ کې خپل دلایل وړاندې کوي چې ولې د پوځ مشر ته د کاري مودې غزولو یا اکسټنشن منظوري ورکوي. د روان کال د اگست په 19 جاری شوی یو اعلامیه کې وزیر اعظم عمران خان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملاسمت موده د نورو درو کالو لپاره د غزولو منظوري ورکړي وه. د کومې پر ضد چې د نومبر په 25 جیورس فاونډیشن په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو. سپریم کورټ ویلي چې د پوځي مشر د کاري مودې غزولو لړکی قانوني تقاضې په پام کې نه دي نیول شوي. د پاکستان د وکیلانو ټولنې پاکستان بار کونسل اعلان کړی دی چې نن به د حکومت غیر آئینی فیصلو پر ضد هړتال کوي او د آئین د واکمنۍ لپاره به په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ ته د احتجاج په توګه راټولېږي. په دې اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور هایکورټ د وکیلانو د اتحادی جنرل سیکرټري عابد علی اډوکیټ وویل چې حکومت د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې غځولو او د پخواني جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې د فیصلې په ودرولو کې د قانون او جمهوری اصولو سرغړونه کړې ده.
کوشش دا و چې څومره وکیلان چې دا ټول سپریم کورټ ته راشي چې موږ ټول سپریم کورټ سره ولاړ یو. د آرمی چیف د اکسټنشن خلاف چې دا کوم کیس روان دی، اکسپیکټډ ډیسیژن به راځي. تقریبا ټول وکیلان به راځي، اکثریت به اسلام آباد ته راځي.
د عدالت لخوا حکومت ته د یوې ورځې د مهلت نه وروسته پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه وشوه چې پکې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون وکړ. په غونډه کې قانون پوهانو حکومتي غړو ته د مقدمې په اړه معلومات ورکړل. سبا به په ټول پاکستان کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لخوا د یووالي لاریون یا سټوډنټ سالیډریټي مارچ ترسره کیږي چې پکې به په لاهور، کراچۍ، کوټه، پېښور او د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې زده کوونکي د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د زده کوونکو د تنظیمونو تر مخه دوی په پوهنتونونو کې د زورونو د دوی د سارونو پر تنظیمونو یې د ځینو قطغنونو لګولو خلاف احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر اکتوبر میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلې وي چې زده کوونکو په وینا په پټو لګول شوو کیمرو اخیستل شوي وي او له دغې وروسته دوی په کوټه کې مظاهرې هم پیل کړې او وایي حکومت زده کوونکو په زورونو کې ښکېلو کسانو ته سزاګانې نه ورکوي. د اقلیتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سلاکار روی کومار تیر ماښام له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې په سرکاري نوکریو کې د اقلیتونو د مخصوص نشستونو کوټه یې د 2% نه 15% ته زیاته کړې ده او د دې ترڅنګ به اوس په تعلیمي ادارو کې هم د دوی لپاره مخصوص نشستونه وي. روی کومار په دې اړه وایي
اوس په ونډه صبح کې مینورټی جاب کوټه د 5% ایجوکیشن کوټه کې کوم دی موږ یو اٹ مایلسټون اچیو کړی دی. څومره ډیګری کالجز دي په دې صبح کې 262 ډیګری کالجز دي. صبح کې هر یو فیکلټی کې سی ایم صاحب 2-2 سیټه مینورټی لپاره مختص فرضي نوټیفیکیشن جاری شوی دی.
بلخوا په پېښور کې د اقلیتي ډلو ځینې کسان وایي د سرکاري نوکریانو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري او زیاتره د دوی په کوټه نور کسان اخیستل کیږي، خو صوبایي حکومت وایي د دغو مسلو په حل کار کوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. چاودنه پرون ماښام شوې ده. د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی تیر ماښام وویل په وژل شوو کې شپږ ښځې او شپږ ماشومان شامل دي. مرادی زیاته کړه چې دا کسان د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب په ولسوالۍ کې واده ته روان وو چې د ماین چاودنه پرې وشوه. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د عراق په نجف ښار کې تېره ورځ مظاهره چیانو د ایران کنسلګری ته اور واچوه. دغه مظاهره چیان پر تهران په دې غوسه وو چې د دوی پیدا په هیواد کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې دوی د نږدو دوه میاشتو راهیسې پر ضد مظاهرې کوي. د دفاعي ادارو پولیسو تر مخه تېره ورځ ناوخته مظاهره چیانو د ایران پر کنسلګری حمله کړې او ودانۍ ته اور اچولې دي. دوی د عراق په حق کې او د ایران خلاف شعارونه هم ورکول. د چارواکو تر مخه دغه حملې وړاندې د کنسلګری عمله د ودانۍ نه وتلې وه. د ځینو راپورونو تر مخه امنیتي عسکرو د مظاهره چیانو د منتشرولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس او د وسلو استعمال هم وکړ. د عراق د سرکاري رسنیو تر مخه چارواکو د دغه پیښې لږ ساعت وروسته ګرځبندیز اعلان کړی. په عراق کې د 13 اکتوبر میاشتې راهیسې د ګرانیو په حکومتي ادارو کې د درغلیو خلاف مظاهرې روانې دي چې پکې په ټول هیواد کې 340 کسان وژل شوي دي. او بل خبردار چې په البانیا کې د راغلي تیزې زلزلې وروسته خلکو دویمه شپه هم د کورونو نه بهر په ټینټونو او گاډو کې تیر کړه. په دغه زلزله کې 11 کسان وژل شوي دي او د تر شپږنیمو سو پورې ژوبل شوي دي. تېره ورځ د 10 ملکونو نه راغلو د ژغورنې ډلو د ځایي امدادي کارکوونکو سره په ګډه د تباه شوو ودانیو د ملبېنه د ډرونز او سپو په مرسته د خلکو د راویستلو کار پیل کړی دی. دغه زلزله د البانیا د پلازمینې تیرانا نه 30 کیلومتره لرې د نومبر په 26 سهار وختي راغلی وه چې شدت یې 6.4 درجې ښودل شوې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیو موسم حال د احمدالله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ 80 پیسې او 199 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 180 روپۍ 40 پیسې او 181 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
زمږه له مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ نن یو ځل بیا د دې هیواد د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو په اړه د کیس اوریدنه وکړه. پاکستان کې د وکیلانو ټولنې اعلان کړی چې نن به د حکومت د غیر آئینی او غیر جمهوري پریکړو پر ضد هړتال کوي.
منګا ټول سپریم کورټ سره ولاړ یو د آرمی چیف د ایکسچینج څخه خلاف چې دا کوم کیس روان دی ډیسیژن برازي.
په کراچي کې د وجسي وزیرستاني ځوان نقیبلا مسعود په مقدمه کې د گواهانو د شهادتونو ریکارډولو لړۍ لا هم روانه ده. د نقیب مسعود وکیل وایي
سرکاري گواهان باندې بم جره کیږي یا خپل شهادت ورکوي. دا د ټرایل کې کوټ خبره ده.
پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې د خیبر پښتونخوا د ممندو د کالج زده کوونکي کالج ته د تګ را تګ لپاره د بس غوښتنه کوي.
زه خو درې گاڑی بدلوم 150 روپۍ ټوټل جوړي دا تقریبا موږ نه 2 غنټې خو خامخو بس.
پروان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږه لمشال رادیو خاوري. د پاکستان سپریم کورټ نن یو ځل بیا د دې هیواد د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو په اړه د کیس اوریدنه وکړه. په دې اړه د وخت په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر لیکه دي. طاهر خان صاحب، د نن ورځې د عدالتي اوریدنې حال کې د اوریدونکو سره شریکي مهرباني به موي.
ډیر مهرباني تاسو. اولنې خبره خدا دا چې سپریم کورټ یا سری محکمه فیصله محفوظ کړی ده البته دا خبره کړی ده چې نن به دوی د جنرال قمر باجوا د مدت اړه باندې چې کوم دا کیس دی دا غي فیصله به دي کی او حکومت چې کوم نن نوې یو سمری پیش کړی و هغه باندې هم سپریم کورټ یو وار بیا تراس کړی دی او حکومتي وکیلانو ته او اټارنی جنرل ته سارنوال ته یو بجه د پاکستان وخت ورکړی دی چې دوی یو نوې سمری پیش کی او اعتراضونه په هغه باندې دا شوی دی چې یو خو عدالت دا خبره اول کړی دی اعتراضونو سره چې حکومت دې د عدالت نوم نه استعمالي دویم دا چې کوم د تریو کالو د مودې ذکر شوی دی د مدت د ملازمت نو سپریم کورټ دا وته ویل دي چې دا مدت دی او باسي ځکه چې د آئین کوم یو آرټیکل دی 233 هغه کې د فوج د مشر چې کوم هغه تعیناتی دا هغه ټاکل دي نو موده ذکر پاغي کې نشته نو ځکه سپریم کورټ دا ویل چې په آئین کې دا ذکر نشته نو تاسو ته ذکر او باسه چې دا د عدالت باندې هغه ته مسپاره چې عدالت دې په باره کې فیصله وکړي بند مراعات ته تنخوا د فوج د مشر څومره ده څومره مراعات دي دا غي ذکر هم د آئین په دغه آرټیکل کې نشته چې نه دي خود له شوی نو دا ته هم باسه درې مې د حکومت نه غوښتي دي عدالت چې هغه د عدالت ته دا یقین دهاني ورکړي چې قانون سازی دی وکړي شي په شپږو میاشتو کې بیان حلفي غوښته ده د وکیلانو ځکه عدالت دا خبره واضح کړه چې دا فیصله کوي هم هغه بروسو باندې څه فیصله ده خدا نه چې د عدالت نوم دې په فیصله کې راشي چې عدالت دا فیصله کړې ده دا مدت یې د فوج د مشر مقرر کړې ده دا تنخواه مقرر کړې ده نو نه غواړي چې عدالت نوم دې راشي نو عدالت نوم په هم د وباسلو امر شوی دی نو یو به جواب خاطر ورته شوی دی او به کتلی شي چې حکومت دغه چې کوم اعتراضونه په نوې سمری باندې د حکومت لخوا چې کوم نوې پیښ شوی ده نو چې هغه څه کوي او څه جواب ورکړي حکومت نن فیصله امکان دی چې راشي چې دې شغه عدالت معلومه نه ده چې آیا حکومت کوم دا درې کال وخت غواړي د فوج د مشر دا ورکی ځکه سپریم کورټ بل فیصله دا کړی ده چې د مخکینی د فوج د مشرانو د هغوی چې کوم توصیه شوی و دا هغه حکم دې وروړي او چې کوم ریټایر شوی و دغه توصیه نرسته د جنرال کیانی او دغه رنګ د یو بل جنرال دا هغه تفصیلات هم حکومت خو تر یو ګوري په کوم بنیاد باندې ماضی کې کار شوی دی
صحیح ډیر مننه طاهر خان صاحب د تازه معلومات شریکولو شورز ولري زموږ غله مشال رادیو څخوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي په داسې حال کې سپریم کورټ نن د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې غزولو په اړه مقدمه وروي د پاکستان د وکیلانو ټولنې اعلان کړی دی چې نن به د حکومت د غیر آئینی او غیر جمهوریت پریکړو پر ضد هړتال کوي دوی وايي عدالتونو ته به نه حاضریږي او عدلي سره په همغږي بنن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانی ته راټولېږي په دې اړه نور معلومات د شاهین بنری په راپور کې واوري
پاکستان بار کونسل اعلان کړی دی چې نن به د حکومت د غیر آئینی فیصلو پر ضد هړتال کوي او د آئین د واکمنۍ لپاره به په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانې ته راټولېږي په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیې ستر سکتر عابدعلی اډوکیټ وویل چې حکومت د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې غزولو او د پخوانی جرنیل پرویز مشرف پر ضد په مقدمه کې د قانون او جمهوری اصولو نه سرغړونه کړې ده نوموړي د هړتال په اړه وویل
چې خو دا سیدا نمبر 1 چې په سپریم کورټ کې د آرمی چیف د ایکستنشن خلاف کیس روان دی زم پکې د مشرف خلاف د کوم فیصله روانه د سپیشل کورټ هغه خلاف ګورنمنت کوم پټیشن کړی دی په لاهور های کورټ کې او په اسلام آباد های کورټ کې نو دا هغه بار کې اوم سبا سایک دی نو هغه زه له بتاو چې سبا په کوشش دا و چې سمرا وکیلان چې دا ټول سپریم کورټ راشي چې موږ ټول سپریم کورټ سره ولاړ یو د آرمی چیف د ایکستنشن خلاف چې دا کوم کیس روان دی سبا ایکسپیکټډ ډیسیژن برازي تقریبا ټول وکیلان برازي د اکثریت په اسلام آباد سره دی
د سپریم کورټ ججانو پروند مقدمه د اوریدنې پر مهال د چیف اف د آرمی سټاف د ملازمت د مودې غزولو پاړه ځنې قانوني پوښتنې راوچته کړې او حکومت ته ویل چې عدالت خاني کې چې دغه پریکړه د کم قانون د لاندې کړې ده آیا حکومت به د عدالت په قانې کولو کې بریالي شي په دغه اړه د قانوني چارو پو شیر محمد خان اډوکیټ وایي
کم ججانو صاحبانو سوالونه کړی دي د اټارنی جنرال نه تاسو مونږ ته په آئین کې او په قانون کې
یو داسې زه وخایم چې په هغه کې تاسو یو سړی د آرمی مشر وي ریټایر شي او هغه له تاسو ایکسټینشن ورکول تاسو د قانون کوم ځای کې اختیار درکړی دی دا چونکې دی پر سوچ کړو کنه دی پر رولس کې پرون ترمیم کړو د اکاډمی میټینګ راوخته خو بیا چې نن عدالت ته دی هغه خپل کاغذونه پیش کړه نو هغه خپل دومره د تضاداتو نه ډکو چې جان صاحبانو په هغه باندې ډېر سوالونه وکړو دا اختیار چې دی دا د حکومت سره نشته
د عدالت لخوا حکومت ته د یوې ورځې د مهلت نو وروسته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه وشوه چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پکې هم ګډون وکړ په غونډه کې قانوني پوهانو حکومتي غړیو ته د مقدمې په اړه معلومات ورکړه حکومت د عدالت لپاره کومې تیاری نیولې دي په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي
حکومت راغلی دی شاته فوزم دی اپوزیشن انتہائی کمزور ہے باوجود حکومت هیڅ څوک دشمن نشته خپل د خپل حکومت دشمن شوی دی او وایي سره بالکل حکومت سره داسې نه معاشي پلان دی نه سیاسي پلان دی او نه اوس دا کوم چې بحراني صورتحال دی کنټرول کول لپاره د څه سره پلان نشته دی او دا درځو کې په سپریم کورټ اف پاکستان کې ججانو پیر تنقید کو حکومت باندې د حکومت لیگل ټیم باندې د حکومت وزیر اعظم باندې ما ته لګی نه چې حکومت د دې جو غشي چې کم غلطیاں دي په نوټیفیکیشن کې د آرمی چیف دا بل رکړی شي
د قانوني او سیاسي چارو پوهان وایي چې د حکومت لخوا د پوز د مشر د ملازمت د مودي غزغلو پاړه په پریکړه کې د قانوني کمزوري او لکبله پاکستان د یو سیاسي بحران سره مخ شوی دی او په سیاست او انتظامی چارو کې د پوزي جرنیلانو په مداخلت نیوکه ډیر شوې دي
زموږ غلا مشال رادیو خبري لکه څنګه چې موري له پاکستان سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غزول پاړه نن د کیس اوریدنه کوي زموږ همکاري ملي حمیر زاده په دې راپور کې د موضوع ته کتنه کړې ده چې پاکستان په تاریخ کې د کوم پوزي مشرانو د کار موده د څو وجوهات په بنیاد زیات کړل شوی او د پوز د مشر د کاري مودې غزیدو اثرات بڅوي راځي چورته غرسو
د پاکستان په تاریخ کې د پوز د پخوانیو مشرانو جنرال ایوب خان جنرال ضیاء الحق جنرال پرویز مشرف او جنرال اشفاق پرویز کیانی د کار موده غزبل شوی و پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای هغه پوزي سربراهانو چې د صدر درجه یې حاصله کړې و د خپل اختیار پر اساس یې د خپل کار موده غزولې و
چې کوم فوجي سربراهان پرزیدنت جوړ شوی نو هغه خپل خپل ټام اکسټند کړو لکه ضیاء الحق تو ګوري فیلډ مارشل ایوب خان سه وخت پورې خپل ایکسټینشن کړو مشرف هم یادیږي دا غي خپل ټام ایکسټینډ کړو سیاسي حکومتونو په دوران کې صرف دا اشفاق پرویز کیانی او دا دویم دی قمر جاوید باجوا صاحب دا دوا سیاسي قیادت په خواخه باندې ایکسټینشن کیږي او یو
کاربوهان وای کسه هم په پوس کې د نن د مشر د کار موده غزیدو ته په خسترګه نه کتل کیږي خو په ځینو وختونو کې د هیواد د حالاتو په بنیاد داسې شوې دي کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې د پوزي مشرانو د کار مودې غزول کې دوه غټه وجه د ملک سلامتی او حالات خودل کیږي چې اوس د جنرال قمر جاوید باجوا کاری مودې د غزولو لپاره هم دغه اساس خودل شوی
زمونږ تر اعلان دا سې دي چې دوی چې کوم تنور ته کړې دي تقریبا چې د صلیح تو کالونه زیات دي که چیرې دوی بل مخور کړې وي نو تقریبا چې 15 نه شپږ نور نه وی چې سبا په دې کې هم خپل احساس چولې او دا غوي د تجربات او داغې نه پیدا شې شوی دوا د ملکیانی اکسټنشن چې کوم هغه د زرداری سیب په صدارت کې ورکړی شوی او هغه وخت کې دا راوړاندې کړی و چې هر ملک په ډیرو ستونزو کې دی او کوم په ملټري اپریشن شروع کړی دی هغه سر ته رسول ضروري دي د باجوا سیب په چې کوم اکسټنشن دی هغه کې هم دغه ورکړی چې نړۍ حالات او د ملکی سلامتۍ په صورت حال کې ته موږ د پوره دریو کالو اکسټنشن وکړو
سید نذیر زیاتوي د پوز د مشر کاری مودې په غزیدو سره د نورو پوزي افسرانو د ترقی لار ودرول شي او اداره د ډیرو قابلیت کسانو له تجربه محروم شي
کوم په لائن کې وی جنرالان سپیشلی چې کوم میجر جنرال وی لیفټیننټ جنرال وی 3 سٹار او 2 سٹار دا وی چې کوم پروموشن وی هغه د وړاندې د
مخ پر تک چې کم دی هغوی ته په دې سر لخکرۍ ته رسېدلو ته هغه لاره محدود کړی شي د درېو کالو دپاره. او دې درې کاله کې تقریبا چې 15 پورې لیفټنټ جنرل چې کوم دی هغه د دې سیزن نه محروم پاتې شي. هغوی ته هغه موقع ملاو نه شي نو محکمه چې کومه ده د هغه تجربې نه محرومه پاتې شي. دا یو د جمود مثال دی. نو جمود د هر سیز دپاره نقصان دی.
کارپوه او سیاستوال افراسیاب خټک وایي د قانون په نظر کې ټول یو شان دي او په کار ده چې ټولې فیصلې د هیواد استحکام ته په پام سره وشي.
توصیه ورکېدل په کار دي که نه هغه خو یو قانوني مسله ده، سیاسي مسله ده. خو دا ده چې د دوی په کوم ډول کړې ده، یو خو خدای چې غلطۍ کړې دي، غلطۍ د پاسه غلطۍ. قانون باید ټولو ته برابر او یو غوندې وي. ریاست چې دی هغه خو یو قانون وړاندې کړی دی، آئین وړاندې، آئین ټول مدد کوي. خو داسې ښکاري چې عمران خان حکومت بحراني خبره نه ده، مګر دوی چې په کومه طریقه وکړه دینه لګیا دی، یو بحران جوړېږي او پاکستان کې د استحکام د ثبات ته یو قسم ته خطرات پېښېدې شي د دوی د غلطو قدمونو په وجه.
کارپوهان وایي د پاکستان د آئین له مخې وزیر اعظم او صدر د پوز د مشر کاري موده غځولی شي، خو په دې کې پښتنه هغه وخت راپورته کیږي چې آیا حالات داسې دي چې د پوز د مشر د کار موده زیاته کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
داخلي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار روی کومار ویل دي چې په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو د ځانګړو چوکیو برخه له 2% څخه 15% ته زیاته کړې ده. خو په پېښور کې بیا ځینې اقلیتونه وایي چې په سرکاري ملازمتونو ترلاسه کولو کې لستون سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په راپور کې واوري.
د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی محمود خان سلاکار روی کومار له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په سرکاري ملازمتونو کې د مخصوص نشستونو زیاتولو ترڅنګ په تعلیمي ادارو کې هم د اقلیتونو لپاره په مخصوص نشستونو ترلاسه کولو کې بریا ترلاسه کړې ده.
ما یو رزولوشن پاس کړ جاب کوټې حوالے سره، هغه کیبینټ نه پاس شو. اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نوٹیفکیشن کو اس پاؤنڈ صوبہ کے کم مائنورٹی جاب کوٹا زیادہ 5% دیجیے. ایجوکیشن کوٹا کے کم دے منگا جو رٹ مائل اسٹون اچیو کرے دے سمرم ڈگری کالجز دی پدے صوبہ کے 262 ڈگری کالجز دے صوبہ کے آر یو فیکلٹی کے لائک بی ایس پروگرامنگ یا وی کے کمپیوٹر سائنس پروگرامنگ یا پری میڈیکل پری انجینئرنگ کی آر یو فیکلٹی کے سی ایم صاحب 2-2 سیٹیں مائنورٹی لپارا مختص کر دی نوٹیفکیشن جاری شروع ہوگا.
کسه هم د اقلیتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي چې د تحریک انصاف د موجوده صوبایي حکومت په دور کې د اقلیتونو د مهمو مسالو د حل کولو لپاره تر ډیره حده ګامونه پورته کړی شوی دي، خو هم تیر ورځ بیا په پیښور کې د اقلیتي ټولنو ځینو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په یو سرکاري اسپتال کې د اقلیتي ټولنې 9 کسانو ته په عریضي توګه ملازمتونه ورکړی شوی وو او هغوی سره د پخې سرکاري نوکرۍ د ورکولو ژمنه هم شوې وه، خو اوس د هغوی په ځای نور کسان برتی کړی شوي دي.
جی درې میاشت مونږ گورنمنٹ نصیر الله خان میموریل هاسپټل کې مونږ کار کړی دی. جی اگست 1 تاریخ نه مونږ ډیوټي شروع کړی و. اکتوبر کې بیا مونږ کم پر ورځ لاړو دي ته. جی دی بیا ماغه سے مونږ تول چستا سو کارونه شوه دے مونږ بیا ڈیوٹی وکو. جی دس مونږ درې میاش برابر شو دی پوسټنو کې دی مونږ تول چستا سو کار باقی کی بچیا تسلی کوے. او بیا پہلے نه راز نه جی دی مونږ تا دروغ شروع کو کمپیوٹر کې امپلائمنٹ فارم رجسٹریشن نمبر چ ڈائل کولو نمبل 4 اتلو. جی مسیح او ہندو دوان دی جی دوان اقلیت کے راضی او دوانو سره جی ډیر بے انصافی کرے دی جی.
خود اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار روی کومار وایي د دغه 9 کسانو د ستونزې د سیاحت د محکمې د لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده او هڅه کوي چې د دوی د ستونزې زر حل کړي شي. روی کومار وایي په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سرکار د یو اندازې تر مخه د 400,000 پوری خلک د بیلابیلو اقلیتونو سره تعلق لري او حکومت یې هڅه کوي چې دا وی د ملازمتونو تعلیمي سہولتونو او ټولنیز پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او زو کراچی ته. په کراچی کې د وجسی وزیرستاني ځوان قبله مسعود په مقدمه کې د گواهانو د شهادتونو ریکارډ کول لړۍ روانه ده. په دې مقدمه کې د کراچی پولیسو په خواني افسر روانوار په ضمانت خوشي شوی وو. د نکی مسعود پلار محمد خان له سند هایکورټ غوښتنه کړې چې د راو انوار ضمانت منسوخ کړي. په دې نور تفصیل ګلایاز را کوي.
د وژل شوي وزیرستانی ځوان نقیب الله محسود مقدمه د کراچۍ په عدالت کې روانه ده. د دې مقدمه اوریدنه د نومبر په 16 شوې وه چې پکې د موقع گواهانو بیانونه ریکارډ شوي ول. د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله محسود د 2013 کال د جنوري په 14 نیټه له دریو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په مبینه توګه په یو جالي پولیس مقابله کې وژل شوي وو. د نقیب الله محسود پلار محمد خان د کراچۍ د پولیسو افسر راو انور پر ضد مقدمه درج کړې وه. پولیسو راو انور د 2013 کال په مارچ کې نیولې وو، خو د جولای په 28 د ترهګرۍ یو عدالت هغه په ضمانت خوشی کړ. په کراچۍ کې د نقیب مسعود د مقدمه وکیل عبدالرحیم وزیر مشال اړې ته ویل چې د راو انور د ضمانت منسوخ کول لپاره سند هایکورټ کې درخواست جمع کړې ده او هیله لري ژر به فیصله شي.
زموږ د طرف نه په دې کیس کې د قاسم الګ چې کومو د موکي گواه چې د نقیب شهید سره وړایو د دې شهادت کمپلیټ شو. د دې چې کوم بیان و 164 بیان ورته وایي 164 دا چې کوم 64 په کوټ کې ورکې په دې باندې پراپرلی د دخل شهادت ورکو او چې کوم د دفاع وکیل وی ډیفنس کونسل دغه هم په دې باندې جرم وکړل کراس ایگزامینیشن. نو بقایا دا ده چې ابل زموږ یو گواه پاتې دي او نور دا ده چې سرکاري گواهان باندې به موږ راکېږي اب خپل شهادت ورکړي ورسره پای دا د ټرایل کې کوټ خبره ده.
عبدالرحیم وزیر زیاده کړه د مقدمه اوریدنه بعد د نومبر په 19 کېږي. بلخو د وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار محمد خان وای د کینسر ناروغي با وجود د خپل زوی مقدمه لپاره عدالت ته حاضر شوی، خو په دې مقدمه کې ملزم د پولیسو افسر راو انور نه حاضرېږي. په کراچۍ کې مدني فعال ناصر سورز مخ کې خپل ټوئیټر پانه د نقیب مسعود پلار محمد خان یو ویډیو خبره کړې و. نو موري په ویډیو پیغام کې لسین های کورټه غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود په مقدمه کې د راو انور ضمانت منسوخ کړي.
راو انور چند دینونه ټول بالکل غیب،
راو انور بیخی غیب شوه دي. د عدالت حکم هم نه دی منلي. زه په یو ورځ کې درې درې واري عدالت ورغلی يم. مونږ غوښتنه کوو چې راو انور ونیول شي، ځکه چې زموږ گواهان له هغه ډیر مستوي، هغه دړکی ورکوي.
یہ گرفتار کرو، یہ میرے گواہ اس نے سے ڈرتا ہے، وہ دھمکی دیتا ہے، وہ پہچانتا ہے سب لوگ.
د نقیب مسعود وجنی د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه راپارولي ول. همدارس د پاکستان په رسنیو کې په همدې موضوع ډیر بحثونه شوي ول چې سپریم کورټ بیا د دغه پیخي از خود نوټس اخستی وو او راو انور یې د پولیسو افسرې لری کړی وو.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا د ممندو د سرکاري کالجونو زده کوونکي غوښتنه کوي چې کالج ته د وړلو راوړلو لپاره دی وار بیا بسونه ورته مقرر کړل سي. دوی وایي چې وړاندې به د دوی کلو تور پسې گاډي ورتلل، خو د لس کلونو راهیسې دغه گاډي بند سوي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترک زیره کوي.
د مهمند سرکاري کالجونو زده کوونکو لپاره له یوې اوږدې مودې راهیسې سرکاري بسونه مقرر وو چې ګنې دغه زده کوونکي د خپلو کلو نه کالج ته راوړي، خو د تیرو لسو کلونو راهیسې دغه گاډي بند شوي او زده کوونکي په خپلو خرڅونو کالج ته ځي. دوی ته مشکلات څه دي؟ د یکاوند پوسټ ګریجویټ کالج د دولسم ټولګي زده کوونکي مهران خان چې د کوزه مهمندو راول کورونو اوسیدونکي دي وای:
زه خو درې گاډي بدلوم. زه چې راګوزیږم راول کور نړم به دغه دویم د پیر کلا پورې او دریم د دیکاغونا پورې 150 روپے ټوټل جوړي دوانا مخه دا تقریبا موږ نه 2 غنټه خو خامخه وباس تګ را تکي کلاس می شوي لازم می شوي یو کلاس چې ترانسپورټ دواجی.
ابرار هم دوه میچنه نه یکون کالج ته او دی وای چې ډیرو ملګرو تعلیم د دې د لاس هم پرېخه چې ور سره زیات وختونه د کالج د تک خرڅونه نه وو او دی غواړي
چې موږ د بس تنظیم سو کې ډیر کس خلق دي چا وس کیږي چا وس نه کیږي پیسو اسه د پیسو دواجی پرېخو او چا د سې فیسونه شي فیسونه غو نه دومره خو خوغه د کتابونو خرچه او روزانه خرچه او خپل جیب خرچه او کرایه خرچه.
د مومندو زیاتره آبادی د خاریونه لری پرته ده. نو بیا د دغه ځایونو نزده کوونکو ته د خپل کارش ته براتک کې د هغوی وخت زیات لګي او خرڅ هم سیوا راځي. ساجد محمد د قامی سیملې غړي او د سفران د قائمه کمیټې چیرمن دی وای چې په راتلونکي وخت کې بس د کوونکو ته د ګاډو د مقررولو لپاره کار کوي.
تاسو په بلډینګ باندې کوم خرچ کوي؟ هغه بل فرض باندې د شو کو ترانسپورت او سنو هغه به موږ د پاره ډیر اسانه هغه لپاره موږ یو پلان هم جوړ کړو. نو هغه به ټول ضلع کې چې کوم ترانسپورت دی هغه به سره کور کیږي. نو هغه به سره دی باندې اګری شوی مو او اني هاوس موږ به ان شاء الله د دې سفران کمیټې کې به موږ د کم سیټ تیزی دا ورو غوړو او د دې نو کوشش وکړو چې د کیسره پرابلم پروسس شوی دی او څومره امپروومنت دی کې شوی دی. ان شاء الله زما امید دی د خیره سره او روان ترم کې به ان شاء الله ترانسپورت چې کوم مسله ده دې کې بسنه ست د خیره سره پروګرس وشي.
وړاندې به د 51 کالج نه روزانه شپږ بسونه د محمد د کوونکو بس تلل او د بسونو پیسې به د محمد د انتظامی لخوا ورکول کېدی. ولې دغه سلسله څه لس کلونه وړاندې بنده شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاون.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د غرمې دولسم بجې سوې. فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان د سپریم کورټ د هیواد د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې غزولو مقدمه اوریدنه نن سهار بیا پیل کړه. تیر ورځ د غوریدنه سنډولې وه. تمه ده نن به سپریم کورټ دغه کیس فیصله واوري. د پاکستان د وکیلانو ټولنې پاکستان بار کونسل اعلان کړی دی چې نن به د حکومت غیر آئینی فیصلو پر ضد هړتال کوي او د آئین د واکمنۍ لپاره به په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته د احتجاج په توګه راټولېږي. سبا به په ټول پاکستان کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لخوا د یووالي لاریون یا سټوډنټ سالیډریټي مارچ ترسره کیږي چې پکې به په لاهور، کراچۍ، کوټه، پېښور او د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې زده کوونکي د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د اقلیتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سلاکار روی کمار تیر ماښام له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې په سرکاري نوکریو کې د اقلیتونو د مخصوص نشستونو کوټې د 2% نه 15% ته زیاته کړې او د دې ترڅنګ اوس په تعلیمي ادارو کې هم د دوی لپاره مخصوص نشستونه وي. د افغانستان د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. چاودنه پرون ماښام شوي. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د عراق په نجف ښار کې تیر ورځ مظاهرچیانو د ایران کنسلګری ته اور اچولې. دغه مظاهرچیان په تهران کې د غوسو چې د دوی پیدا په هواس کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې دوی د نږدو دوه میاشتو راهیسې پر ضد مظاهرې کوي او په البانیا کې د راغلي تیز زلزلې وروسته خلکو دویمه شپه هم د کورونو نه بهر په ټینټونو او ګاډو کې تېره کړه. په دغه زلزله کې 1 کسان وژل شوي دي او تر شپږ نیمو سو پورې ژوبل شوي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو د مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخست دي. راځي شورته غوښتو.
دا نو رسپانه په خپلې اداري کې لیکي دې کې څه شک نشته چې د تحریک انصاف په دوره اقتدار کې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده غزولو دا واقعیا د یاد ګوند لپاره ډیره د شرمندګۍ وجه جوړه شوی او په غیر د توجه کار کولو لوجه حکومت خپل ساک ډیر متاثر کړو. رسپانه لیکي په تیرو وختونو کې څلور فوزي مشرانو په خپل د خپل ملازمت موده وغزوله او د دوو مشرانو د ملازمت موده منتخب حکومتونو غزولې و، خو چا هم دا سوچ نه وکړي چې دا کار قانوني دی او کنه. ورسپان علی کی په فوز کې یو شمیر نور هم قابل افسران شته چې په دې عہده کار وکړي. نو د قمر جاوید باجوا راتلونکي ګام نه به معلوميږي چې نوموړی څه سوچ لري. جنگ ورسپان په خپلې اداري کې لیکي په جمهوریت ملکونو کې حکومتونه که آئینی او قانوني شخړو سره مخ شي نو عدالتونو مخه کوي. اپوزیشن که په قانون کې د وضاحت ضرورت محسوس کړي نو عدالت ته ځي. عام خلک که په قانون عمل درآمد کولو کې څه نقص وګوري نو عدالت مخه کوي او که عدالتونه په کومه مرحله کې محسوس کړي چې په یو قانون صحیح عمل نکیږي نو از خود نوټس اخستو اختیار استعمال کړي. ورسپان علی کی د سپریم کورټ درې رکنی بنچ کاروایی په نتیجه کې بعد داسې واضح اصول وټاکل شي چې پر اتلونکو کې باید رهنمایي ذریعہ جوړ شي. 2009 کال نه را پدې خو آزاد عدالتونه د آئین او قانون عمل درآمد یقیني جوړولو لپاره په صحیح توګه خپل کار کوي. نوای وخت ورسپان په خپل اداري کې لیکي د اف بی آر چیئرمن شبرزی دی ویلي دي ماشي نظام تر خکېدو د ټیکس وصولولو هدف نشي پوره کېده. ورسپان علی کی دا صحیح خبره ده ترڅو چې د ټیکس را جمع کولو نظام صحیح نکړي شي نو تر هغه وخته حکومت خپل اهداف هم نشي ترلاسه کولای. نو ضروری ده چې تاجرانو، کارخانه‌دارو او صنعتکارانو په ګډون ټولو سره د سلا مشورې ورسته یو داسې نظام دی جوړ کړي شي چې ټول په متفق وي او بیا د زیات نه زیات خلک د ټیکس په دایره کې شامل کړي شي چې ملک د ترقۍ په لار روان شي.
د سیمه حالات او
او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د ماشومان پر جنسي ځورونې او د بشري حقوقو فعال پر نیولو مقاله خبره کړې ده. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او ایران ترمنځ پر ترنګلتیا مقاله خبره کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د بشري حقوقو فعال محمد موسی محمودی د افغانستان په لوګر ولایت کې په پراخ کچ د ماشومان د ځورونې په اړه ادعا خبرې کړې وې. د افغانستان استخباراتي ادارې ملي امنیت نوموړی نیولی او توقیف کړی و. د افغان ولسمشر او په کابل کې پر امریکایي سفیر سربیره یو شمېر کسانو د نوموړي نیول په سخت ټکو وغندل. وروسته د نومبر پر 26 ملي امنیت ویل چې هغه د خوندیتوب په خاطر له ځان سره ساتلی و. د محمودي په وینا د لوګر په شپږ سکولونو کې تر 5500 زیات ماشومان په جنسي توګه ځورول شوي ول. د هغه موندنو ښودلې وه چې د ماشومانو په ځورونه کې استادان او ځایي چارواکي شامل دي. تر دې راپور وروسته په لوګر کې ځای چارواکو پر محمودي نیوکې وکړې او هغه یې تورن کړ چې د ولایت نوم یې بد کړی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هغه پیغامونه خپاره کړي چې محمودي ورته لیږلي وه او ویرې ښودلې وه چې ملي امنیت یې د نیولو هڅه کوي او د دې هر څه لپاره هغه ملامتوي. امریکا له پخوا راهیسې په افغانستان کې د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد د جدي اقداماتو لپاره هڅه کوي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي له تیرو دوه کلونو راهیسې اسرائیل په شام کې ایران ته د لاسوهنې له امله خبرداری ورکړی دی، خو ایران په شام کې خپل رول ته دوام ورکړی او اسرائیل ته یې دړکه ورکړې ده. پر دې سربیره حزب الله ډلې ته د راکټونو د پرمختیا لپاره لازمه لارښوونه کړې ده. اسرائیل په شام کې د ایران پراخېدونکی رول څاري چې دوی عراق، په لبنان کې حزب الله او په غزه کې ایران پلوه ډلو ته وسلې ورکوي. په ایران کې دننه پر لانجمنو حالاتو او مظاهرو او بلخوا په عراق او لبنان کې پر احتجاجونو سربیره ایران خپل پوځي صلاحیت زیات کړی دی چې د کروس په ګډون یې د اوږده واټن وهونکي توغندي جوړ کړي دي. مجله په پای کې اندېښنه څرګندوي چې په غزه او شام کې کوچنۍ شخړه په لوی جنگ بدلېدلی سي او ټوله سیمه اغیزمنولی سي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي دي چې ایران په قصدي ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهرچانو د ځپلو لپاره سوي پرده غوړولې ده. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې د ادارې پرون د بشري حقوقو د ملاتړ د یو شمېر ګروپونو او په ایران کې د پارلمان د وغړي په حواله ول چې 340 زیات مظاهرچان وژل سوي او تر 2000 زیات نیول سوي دي. په دې اړه نور تفصيل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
هیومن رایټس واچ پر پورت کې لیکلي چې د ایران حکومت باید ژر تر ژره په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو وګړو، د نیول شوو کسانو او په مظاهرو کې د لاس درلودو په تور د توقیف شوو وګړو رسمي شمېر اعلان کړي. هیومن رایټس واچ د ایران پر رژیم غږ کړی چې د رپورټونو پر اساس د شوي تیری او زور زیاتي په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مرستیالې مشال پیچ ویلي چې د ایران چارواکو تر اعتراضونو 12 ورځې وروسته لا د وژل شوو وګړو دقیق رقم نه دی خپور کړی او توقیف شوو وګړو ته د مرګ ګواښونه کړي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د اعتراض کوونکو پر ضد د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو چې د نومبر د 15 په ماښام پیل سول شدت دقیق نه دی څرګند، ځکه د ایران رژیم 4 ورځې په هغه هیواد کې پر خلکو انټرنیټ بند کړی و. د ایران حکومت تر اوسه په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو رسمي رقم نه دی خپور کړی. د ایران رژیم ویلي چې اعتراضونه ډاکمارو وګړو پیل کړي او د اسلامي جمهوریت بهرني دښمنان لکه امریکا، اسرائیل، د دې دواړو هیوادونو نور متحدان او سعودي عربستان تر شاول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون د بسیج ځواکونو په غونډه کې ویل چې پر دې اعتراضونو چې د ډېری خطرناکې د سیسې پر بنا پیل شوي ول ډېری پیسې لګېدلې وې. خامنهای ویل خلکو یو ژوره، پراخه او خطرناکه د سیسه پلان کړې وه. امریکا ډېری پیسې مصرف کړې وې او هڅه یې کوله چې دلته موقع ترلاسه کړي او د تخریب، قتل او چپاول کمپاین د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله د اعتراضونو تر نوم لاندې پیل کړي. هغوی فکر کاوه چې موقع ورغلې ده او خپل ځواکونه نه را میدان ته کړی ول، خو دا کمپاین خلکو تالا او شنډ کړ. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا پر نوېل چې په اعتراضونو کې اته تنه چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره د تړاو تور ور باندې لګیدلې نیول شوې دي. ارنا د ایران د استخباراتو په حواله پر نوېل چې له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیول شوی کسان د ولسی ژورنالیزم په پلمه په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوی وو. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په خپرو شوو ویډیوګانو کې واضح لیدل سوی چې د ایران امنیتي ځواکونه پر مظاهره چیانو ډزې کوي. په رپورټ کې همداراز د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس لیکل شوي چې په مظاهرو کې د وژل شوو وګړو ډیرو کورنیو او خپلوانو ته اجازه نه ده ورکړل سوی چې د خپلو عزیزانو مړي ترلاسه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې په ماشومانو کې د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغي په اړه خپل تازه راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې هر ورځ تر 300 زیات ماشومان د ایډز یا لدې ناروغي سره تړلو وجوهاتو له امله ژوند له لاسه ورکوي. د یونیسف په راپور کې پر دې ناروغي او وایرس د قابو موندلو او مخنیوي په لړ کې هلو ځل تم کتنه شوې ده. د مقالې مهم ټکی ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې اداره یونیسف وای چې په 2013 کې له ایډز سره تړلو وجوهاتو له امله هر ورځ 340 ماشومان مړه کېدل. دا خبره یونیسف د نومبر پر 26 د ماشومانو ایچ آی وی او ایډز په اړه په خپل تازه رپورټ کې کړې ده. اداره وایي د ماشومانو د مړینې مهم وجوهات د ناروغۍ وایرس خلاف علاج ته کم رسایي او د مرض د مخنیوي ضد محدودې هلې ځلې دي. د یونیسف مشر هنری ټافور ویل چې که څه هم په نړۍ کې د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغۍ خلاف هلو ځلو ښې نتیجې ورکړې دي، خو پکار نه ده چې یوازې پر هغې تکیه وشي. هغې وویل چې د وایرس تشخیص او علاج ته د نه پاملرنې له امله د غټانو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخېږي. په رپورټ کې ویل شوي چې په هغو ماشومانو کې چې پکې ایچ آی وی وایرس موجود دی، علاج ته د رسایي په اړه شمېرې ښایي چې په سیمه ایزه کچه پکې ډېر فرق دی. په دې کې جنوبي ایشیا تر ټولو مخکې ده چې 90% ماشومان درملنې ته رسایي لري. له دې پلوه غربي او مرکزي افریقا په اخره کې راځي چې دغه شمېر 28% دی. په رپورټ کې ویل شوي چې له میندو نه ماشومانو ته د مرض د منتقلېدو خلاف درملنې ته رسایي په ټوله نړۍ کې 28% ته زیاته شوې ده چې لس کاله مخکې 40% وه، خو بیا هم په سیمه ایزه سطح په دغه رسایي کې فرق دی. هنری ټافور ویل چې که څه هم ډېر کار لا پاتې دی، خو په ماشومانو ناجوړه میندو ته د سم علاج ورکولو له امله شاوخوا 2 میلیون ماشومان له ایچ آی وی وایرس نه ژغورل شوي دي او د 50 کالو نه کم عمره 1 میلیون نورو ماشومانو ژوند خوندي کړل شوی دی. د یونیسف رپورټ وایي تېر کال شاوخوا 1,60,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 9 کالو پورې وو له ایچ آی وی وایرس نه متاثر شول. په دې سره په نړۍ کې له وایرسا متاثره د دغه عمر ماشومانو شمیر 1,00,000 ته ورسید.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د انګریزي ژبې ډاون روزپاڼه ویلي کې چې د پاکستان موجوده وفاقي حکومت د ماحولیاتي بدلون او له دې سره تړلو مسلو په اړه منصوبې خو اعلانوي، خو سر ته نه رسوي. چې پکې د خیبر پښتونخوا د بلین سونامي ټری یا یو عربونو لګول منصوبه هم ده. د ورځپاڼې په خبره باید حکومت د ماحولیاتو مسلې ته پوره پام وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه واوري.
ډان رسپړه په خپل یو اداریه کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیر ګل پورس د صفا او شین پاکستان په نوم د یو پراجیکټ پرانیست وکړه. د دغه منصوبې له لارې به د پنجاب او خیبر پښتونخوا په 1900 خارونو کې د صفایي او د ونو بوټو د کرلو مختلف پروګرامونه پیلېږي او د دغو خارونو ترمنځ په ماحول او چاپیریال د پاک ساتلو مقابله هم کیږي. وزیر اعظم د ماحولیاتي آلودګۍ مسلې ته خاص پام کوي او دغه مسلې په نړیوالو فورمونو کې هم راپورته کړي او د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې هم پر دې موضوع خبرې کړې دي. خو د ورځپاڼې په خبره د تحریک انصاف حکومت داسې پروژې اعلان کړي او بیا د پوره منصوبه بندۍ د نشتوالي له وجې په نیمه کې پاتې شي او د دې نوې اعلان شوې منصوبې تر مخه به مقامي حکومتونه خپل ښارونه او کلي پاک ساتي او دغلته به داسې پروژې پیلوي چې ماحول او ولس ته ترې ګټه ورسي. خو که چیرې یو مقامي حکومتي انتظامیه په خپل ښار کې یو پارک جوړول غواړي، نو دغه لبه د فند بندوبست څنګه کیږي؟ دا خبره نه دا واضحه شوی او دا خبره هم ضروری ده چې د ماحولیاتي بدلون په اړه د حکومت مختلفې پروژې لوړاندې نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. ډان لیکي د وزیر اعظم دا خبره سمه ده چې په پنجاب صوبه کې د پخوانیو حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې د لاهور ښار اوس د نړۍ په آلوده او ککړو ښارونو کې شمارل کیږي، خو کبیا خیبر پښتونخوا ته راشو چیرته چې د تحریک انصاف حکومت د عربونو سونامي ونو د کرلو دعوه کړې، نو بیا په مخه هغه ونی تر وسول نخکاری او لد سره سره صوبای حکومت په خبر د تیزو بسونو منسوبه یا بیاټی هم لګړو ستونزو ښکار ده او تر وسه سرته نه رسیدلی. په دغه منسوبه کې د درغلی او د ناقص موادو د استعمال راپورونه هم دي. لد سره سره د ماحولیاتو وفاقي وزیر زرتاج ګل په دې ورستیو کې ویلی وو چې مخالفو سیاسي ګوندونو په پنجاب او خاص کر لاهور ښار کې د هوا د ککړتیا په اړه غلط خبرونه خپاره کړې دي چې ورسته د نوموړي په دغه بیان سخت نیوکې هم وشوې. د ورسپانې په خبره د موجوده حکومتي چارواکو لخوا په پخوانی حکومتونو په نیوکو کولو د دوی ذمواري نه ترسره کیږي او باید دوی خپل کارکردګي وښایي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غلا مشال رادیو خبري اوس زو د خوست او ننګرهار پر لور. په خوست کې د شز پر وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځه سو. یاد غونډه د خوست د شز چار ریاست پر بلنه د لسګونو ځای انجنونو او میرمنو په ګډون جوړ شوی و. په غونډه کې مسولین وویل په دې ولایت کې په تیر اوو میاشت کې د شز پر وړاندې د تاوتریخوالي 45 قضیه ثبت کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریض کال په اول اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 45 بیلابیلې قضیې ثبت کړې دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د ښځو تیښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډیره د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته کیږي. دوی یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی مشال راډیو ته وویل
ځینې قضیې چې ډېرې هاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوې دي او هغه قضایا چې ډېرې هاتې دي هغه عدلي او سارنوالۍ او محاکمه ته راجع شوي.
مدني فعال نادیه باوري هم له خپلو کورونو د ښځو تیښته او په کورونو کې له ښځو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډېر موږ فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له ښځو سره زخته ډېر ده چې اوس هم په راغلي خویندو کې موږ دوه خویندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجودې دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاستو محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړی ده.
د خوست ولایت شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډیر والی راغلی دی.
زه په هفته کې نه دوه درې ورځې اوس سرنولۍ او کازاته سمو د مبس کې خیان دي دغې پښتنې تا ورسمو دا تاوتریخوالی بیخي ډیر شوی ده. نو دغه تاوتریخوالی د پوره باید دولت کوټلې ګمونه وخلي. دولت د خزه تاوتریخوالی د خزه دوسیه چوي په کلونو کلونو پراتاوي په کلونو کلونو پراتاوي په محاکمو کې په سرنولایو کې
په ناسته کې خوست والی محمد حریم فدایي ویل په دې ولایت کې د خزه لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو خزه پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکو تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
زموږ مېرمنې مسلمان دي، د کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، په ټول کې د میراث حق نه ورکول کېږي، په بدې کې ورکول کېږي.
بلدوری ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل خپور کړي راپورټ کې ویلي چې د روان مریض کال په لومړیو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري له خوست څخه ځو د ننګرهار پر لور. د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي بیا وایي په تیرو څلور لسیزو کې د کانال اړوند څه باندې 4500 جریبه دولتي مځکه غصب شوې او په ځینو برخو یې ودانۍ جوړې شوې دي، خو زیاتوي چې د غصب شوې مځکې د بیرته راګرځول هڅې پیل شوې او یو اندازه مځکې راګرځولې هم ده. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د کانال چارواکي وایي چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د کانال اړوند څه باندې 4500 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د کانال رئیس پرویز علي شنګیا وایي په دغه غصب شوي ځمکه کې تر 1200 جریبه ځمکې باندې دولتي بیزونه، کلینیکونه او ښوونځي هم په غیر قانوني ډول جوړ شوي دي. نوموړی وایي
تقریبا 1500 جریب شاوخوا کې ځمکې غصب شوي دي. په دې کې بیا تقریبا 1200 تر 1200 جریبه ځمکو پورې دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي او ودانۍ او تاسیسات پکې جوړ شوي دي، اما قانوني مراحل یې نه دي طی کړي. او واقعي د اشخاصو له خوا نه د جنګونو په موده کې 1350 کاله راپدې خوا دا غصب ده.
بل لور ته ننګرهار میشتي ټینګار کوي چې ولایتي چارواکي دي په ټولو برخو کې قانون ماتونکو او په ځانګړي ډول له غاصبینو سره جدي چلند وکړي. مدني فعال شریف الله ناصری وایي
دا ملي شتمنۍ ده، د دې په ساتنه کې د کانال منصوبین، رئیس، حکومت، امنیتي او قضایي ادارې ټولې مسؤلې دي. د دې لوټل د بیت المال د شتمنۍ لوټل.
خو د کانال رئیس پرویز علي شنګیا وایي د ځمکې د غصب په تړاو د زرو تنو غاصبینو لیست امنیتي ادارو ته سپارلی دی او هڅه کوي چې غصب شوي ځمکې د غاصبینو له منګولو خلاصې کړي.
محکمه پی حکم کړی مو ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانۍ هم چپه کړي. تقریبا د حدود د 1300 جریبو شاوخوا کې 90 هکتار ځمکو پورې دا مو عملاً د غصب نه خلاصه کړې او دا پروسه روان ده.
تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال مسؤلینو ته د کانال د ځمکې د بیرته راګرځولو حکم کړی و او امنیتي چارواکو ته یې سپارښتنه کړې وه چې د کانال د ځمکې ټول غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. خو ننګرهار میشتي ولایتي چارواکي د کانال د غصب شوي ځمکې په بیرته راګرځولو کې پاتې ګڼي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال راډیو سخوري. د پښتو نامتو شاعر او لیکوال غازی سیال د شپږ اتیا کلونو په عمر پرون په حق ورسېدی چې نن مازیګر به د خیبر پښتونخوا د بنو په اخوندان کلي کې خاور ته سپارل کیږي. غازی سیال د پښتو د شلم پیړۍ په یادو لیکوالانو کې شمیرل کیږي. دوی پر شاعري سربیره د ناول افسانې تحقیق او تنقید په برخه کې هم د پام وړ کار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې واوري.
غازی سیال د پښتو د شلمې پیړۍ په یادو لیکوالانو کې شمیرل کیږي. دوی د شاعری سره سره ناول نگاری، افسانه نگاری، تحقیق او تنقید په اړه هم زیارونه باسلی دي. د دوی د شخصیت، فن او کار په اړه د بنو سره تعلق لرونکي او باچا خان پوهنتون کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز ډایریکټر ډاکټر محب وزیر وایي غازی سیال د شلمې پیړۍ په غوسو شخصیتو کې یو دی، د چا په کار او زیار چې پښتو ژبه او ادب په ځای ویاړ کوي.
نورو ډیرو صنفونو سره سره سندره یو ډیر ژور اثر پرېښی دی. د دوی په نظمونو هم، د دوی په غزلونو هم د سندرې اثرات دی وینو. تر څو چې د دوی د شاعرۍ د ناولونو د افسانو تعلق کې نو دی د رومانټیسزم د تحریک نه زیات متاثر ښکارېدل. د دوی په شاعري کې هم، د دوی ناولونو افسانو کې، تخلیقي ادب کې ټولنیزې حقیقت نګارۍ توکي ډېر واضح لیدل کېږي. تحقیق تنقید باندې هم کار کړی دی. یو کتاب د دوی په ناچاپو کتابونو کې پروت دی چې دا پښتو په موسیقۍ باندې لیکلی شوی دی. خو د دوی د وینا تر مخه چې دا کتاب چونکې زه په خپل ژوند نشم چاپ کولی، په دې کې ډېرې داسې مسالې، داسې کیسې به راغلاړېږي چې هغه زما دپاره مسالې پیدا کولی شي، نو باید دا کتاب زما د ژوند نه وروسته چاپ شي. هر اړخیز شخصیت و پښتو د شلمې پیړۍ په سرخیلانو کې و، چا چې پښتو ژبه شته کړې ده، چا چې پښتو ادب شته کړی دی.
د غازی سیال تر 1500 پورې کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه هم دي. په چاپ شوو کتابونو کې یاد وړ دا دي: ژوند او ښکلا، کشمالا، بنزای، زنې سندرې چې فوک دي خو، زما سندرې ستا دپاره، د سندرې روح ګلنار بیګم، تنده، ملی سندرې او داسې نور. غازی سیال د پښتو فلمونو لپاره ګڼ شمېر د پښتو سندرې لیکلې چې د ګلنار بیګم، کشور سلطان، فرزانې په شمول یو شمېر سندرغاړو ویلې دي. غازی سیال یو متحرک ادبي ژوند تیر کړی دی. د دوی د ادبي هلو ځلو په اړه پروفیسر محب وزیر او د بنو شاعران وایي غازی سیال د بنو په ادبی تاریخ کې دا طاهر کولاچوی نه پس هغه شخصیت دی چې معیاري پښتو شعر او ادب یې د ولس ذهنونو ته ورسولو. دوی د پېښور، اسلام آباد، کوټه، کابل او قطر پورې کانفرنسونو کې نه صرف د بنو نمائندگی کوله بلکې د پورا سویلی زیلو تشه به یې ډکوله. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو سم د یوې بلې ادبي موضوع په لور ساسو پام را ګرځوم. په پاکستان او افغانستان کې د کتابونو چاپونکي وایي چې پر ډیورن کرښه د سختو شرطونو له کبله دوی د پولو دواړو خواو ته کتابونه نسي وړلای، چې له کبله د دوی کاروبارونه اغیزمن شوي دي او د کتابونو بیې لوړې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره نوي قوانین عملي کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې واوري.
په پېښور او کابل کې د کتابونو چاپونکي او خپرونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بارډر مینجمنټ د لاندې د ځینو قوانینو او بندیزونو له کبله د دوی کاروبار ته زیان رسېدلی دی او د کتابونو بیې لوړې شوې دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په پېښور کې د یوې پبلیشنګ کمپنۍ مشر ایاز الله ترکزی وویل چې اوس افغانستان ته کتابونه لیږي نو ډیر خرڅ پر راځي او چې له افغانستانه کوم کتابونه راځي نو چارواکي یې مخه نیسي. نوموړي زیاته کړه،
مخکې به چې موږ کتابونه دلته پرنټ کول افغانستان ته بتل نو خرچه به ډیره کمه راتله، لکه د بورې حساب سره، فیغه کاټن حساب سره، نو موږ نه به زیات نه زیات 200-250 روپۍ د کاټن اغستې او تر افغانستانه پورې به راته لکه کاټن رسولو. اوس چې کم دی نو 1400 روپۍ کاټن فی اخلي. دا کارگو والا دا پیسے اخلی نو دوی وی چې مونږ مخ کې مونږ باندې کسٹم نو، اوس چون کې پکې کسٹم راغلو، ډیوټی نه پکې راغلی، نو اوس هغه پکې اډ شو، نو دا زکه د هر څه ګران شو. بل دا چې د هغه طرف نه به کتابونه راتلل باقاعده، لکه څه خبره بنوک هغه نه کې کری راتله، دغه به خو راتلل به بیا هم کتابونه، اوس کتابونه را پریدي نه.
د کتابونو چاپونکي وایي چې هر کال په پښتو کې له 2500 تر 3000 کتابونه چاپ کیږي چې زیاتره سړنیزې مقالې او د شعر او ادب کتابونه وي. په کابل کې د دانش کتابخانه مالک اسد دانشوایی په خبر د دواړو خواو د پښتنو لپاره د ادبي او کلتوري غونډو کتابونو د اشاعت یو لوی مرکز وو، خو اوس په پوله د پابندۍ او لکبلا کې یو خوا د دواړو خواو لیکوالان د یو بل سره په اسانۍ خپل لیکونه او تجربې نشي شریکولی، نو بل خوا د کتابونو وړلو راوړلو لړۍ هم اغیزمنه شوې ده.
زموږ کتابونه پېښور سره او پېښور زموږ سره مارکیټ او هر څه تړلي دي. اوس چې په تورخم باندې دا کوم حالت راغلی دی، د دې طرف او د هغې طرف، هغې سختي شروع کړې ده ډېره او دې طرف محصول لوړ کړی دی، نو دا کتاب ته ډېر زیان رسوي. د کتاب قیمت لوړ شي نو د کتاب قیمت باندې چې اضافه شي بیا د خلکو خو یې خرید هم کمزور دی. مهمه خبره چې دا غدا ده چې د دې خوانه کتاب وسړل هغه طرف ته ډیره ستونزه ده، ډیره غټه ستونزه ده. موږ نشو کولای مثلا زموږ د کتابونه هلته یونیورسټي بوک ایجنسی ته یا نورو کتاب فروشانو ته ورسو.
د یادونه وړ ده چې پاکستان د افغانستان سره په پوله د ازغن تار خورولو لړۍ پیل کړې ده او په پوله د تګ راتګ لپاره شرطونه نور هم سخت کړي دي. د روانې میاشت په 15مه نیټه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په وینا کې د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر خسرو بختیار وویل چې په پوله د ازغن تار لګولو کار به روان کال پای ته ورسی.
مانا دیزا
کمال